ډیر مننه کوم سحر لیوال تاسو ستړي مسی سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته سات څلور بجې سولې یو بیا زه قسیم سولمل دوه بدله او بيدی په تخنیکی همکاري د رواني خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو په خدمت کیم د خبرونو تر 15 بجو پرې دوام کوي په خبرونه کې د سر راپور دا دی چې ټاکل سوی د سبا په کابل کې د سولې په تړاو څلور اړخیزه غونډه جوړه سي او افغان حکومت هم لري چې په دې غونډه کې به بشپړ وضاحت رامنځته کړي. نور مسایل هم ستاسو خو پیل په خبرونو کوو. د نړیوالو خبرونو سرته کې دا دی چې د اسلامي دولت سختري زیدل یا داعش د سوریې په ختیځ کې د نو سیمو تر نیول وروسته د ښځو او ماشومانو په ګډون لښ تر لږه څلور سوه کسان نیولي دي. د هموري چې د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي نړۍ د جګړې او طبیعي آفتونو له قربانیانو سره د مرستې لپاره په کال کې د نورو 15 میلیارد ډالرو لګولو ته ضرورت لري. د هر څه وروسته پیل کورنیو خبرونو باندې کوو. اجمل تورمان وړاندې کوي.
افغان حکومت لمن دی چې په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو په اړه بشپړ وضاحت ترلاسه شي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د غړي عبید الله شینواري پر مېلمستون نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت لمن دی چې په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو په اړه بشپړ وضاحت ترلاسه شي. د ایټالیا ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سبا په غونډه کې باید دا موضوع څرګند شي چې له چا سره کله چیرې او څه وخت خبرې کوي.
د افغانستان حکومت توقع لري چې د دغو غونډو په پایله کې بالاخره د سولې خبرې له مسؤولو اشخاص سره د مخالفو ډلو پیل شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیز ناستې دوهم پړاو ناسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه څلور اړخیز غونډې لپاره بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې هیله ښودلې چې دغه ناستې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لامل وګرځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د غړي عبید الله شینواري پر مېلمستون نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. له جمهوري ریاست څخه په دې اړه په یو خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی یو ځل بیا ویلي هغوی چې د بېګنا خلکو وینه تویوي او جنگ ته ادامه ورکوي حکومت پور سره د سولې خبرې ونه کړي. د ننګرهار په جلال آباد کې د دغه ولایتي شورا د غړي عبید الله شینواري په مېلمستون په انتحاري حمله کې 14 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان اتولا خوګیاني ازادي رادیو ته ویلي چې 14 نن سهار څخه باندې لس په جيره منځ شو. هغلي خو غړي زیاته کړ چې انتحاري عمله د دایښ وخت لوال لخوا د عبید الله شینواري د ورور د خوشی کېدو په مناسبت نیول شوی مراسم وکړ شوی ده. د عبید الله شینواري ورور سمو د وړاندې په ننګرهار ولایت کې دایښ وخت لوال تختول او چې په دې ورستیو کې را خوشی شوی وو. د افغانستان مشرانو جرګې دې پریکړې د د جرګې د اداري پلان انتخابات به د نوي انتخابي او انتصابي سناتورانو تر راتګ پورې ترسره نشي. د یو شمېر سناتورانو تم غبرګونونه راوپارول. دغه پریکړه د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت سره وکړه.
انتخابات نه نشه ترڅو نفرای دیگه انتصابي او انتخابي به مجلس موشومه حاضر نشودند.
خو معترض سناتوران وایي چې د اساسي قانون لمخې باید د مشرانو جرګې د اداري پلاوي انتخابات د هوت په تله سم تر سره شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واوري.
د ایران ولسمشر د خپل هیواد پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونو لري کېدل وستایل ویل چې د نړۍ لوی قدرتونو سره اټومي معاملې ل نړۍ سره د تهران د تعامل لپاره نوې با پرانیست. روحانی نن د پارلمان ته په وینا کې ویل د معاملې د ایران د اقتصاد لپاره یو پایل دی. د زیاته کړه چې ایران باید د تیلو پر اوایدو لږه اتکا وکړي. حسن روحانی دغه پرمختګ د ایران او سیمې د ثبات په ګټه وباله.
موږ باید لدی فضا او شرایطو د خپل هیواد د ودی او پراختیا د خلکو د هوساینې د هیواد او سیمې د پرمختګ ثبات او امن لپاره ګټه واخلو.
د امریکا د ایران خلاف د بانکونو پولادو بیړۍ چلونی او په یو شمیر نورو برخو کې بندیزونه رسمن لري کړل. ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی دا موافقه تیر ماښام په وینا کې اعلان کړه. دوړو په یو غړې اعلامیه کې ویل دا بریا په زغرده شي چې په سیاسي اراده استقامت او د څو اړخیزې ډیپلوماسي د لارې موږ ډېرې ستونزمنې مسلې حل کولی او داسې سیاسي حل لارې موندلی سو چې په اغېزناک ډول عملي کېدای سي. د اعلان د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل چټکوي. په همدې حال کې اروپایي شورا په یو اعلامیه کې ویل چې د اټومي پروګرام په ارتباط یې د ایران خلاف اقتصادي او مالي بندیزونه لرې کړل. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په وینا کې وویل ایران پر خپلو تعهداتو وفا کړې ده.
After more than 2.5 years of intense
تر سبان دي دونیم کلونو سختو څو اړخیزو مذاکرو ورسته د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تصدیق کړه چې ایران د بدلون لپاره پر خپلو تعهداتو وفا کړي او په حقیقت کې له هغې موافقې سره سمې چې تیره جولای میاشت مور باندې سلا وکړه د خپل اټومي پروګرام زیاتې برخې بندې کړي.
په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو اجرایه فرمان صادر کړ چې د ایران مرکزی بانک او د تیلو ملي کمپنۍ ته د پیسو د انتقال په اړه پر غیر امریکایانو د امریکا بندیزونه پای ته رسوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویل ایران به د شاوخوا 500 میلیارد ډالرو په ارزښت خپل هغه شتمنۍ ترلاسه کولی سي چې د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړې وي. د ایران نیمه دولتي خبري اجنس فارس په یو راپور کې ویلي چې دغه هوا د واشنگتن پوسټ ورسپنې د یو خبريال په ګډون څلور ایرانی اصل امریکایان خوشی کړی دي. د راپورونو لمخې درې تنه چې دوه ګونی تابعیت درلود د بندیانو د تبادلې د موافقې لمخې خوشی سوي دي. جیسن درزاین د واشنگتن پوسټ خبريال چې تیر کال د جاسوسي په تور په ایران کې ونیول سو، خو واشنگتن پوسټ پر خپل خبريال لګول سوي تورونه څو ځلې رد کړی دي. له ایران په خوشی سوي بندیانو کې یو هم سعید عابدانی دی. د هغه میرمنې نګینی عابدانی د ان بی سی تلویزیون خبریالی ته ویل د خپل خاوند پر خوشی کېدو خوشاله ده.
دا حیرانوونکې او نه منونکې خبره ده. خاون مې له ایرانه وتلی او په جرمنی کې دی. هلته یې ځینې صحي معاینات کیږي. زه د احوال ته په تمه یم.
ایرانا خبری اجنس د ایران د لوی سرنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا په بدل کې شاوخوا و ایرانی بندیان خوشی کړی دي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش د سوریې په ختیځ کې د نویو سیمو ترنیول وروسته د شوزو او ماشومانو په ګډون لښته لړه څلور سوه کسان نیولې دي. دا خبره د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی کړې ده. دغه اداره وایي سخت دریځو وسلوالو د دیر الزور په شمالي برخو کې تر پرونۍ لویې حملې وروسته د دولت تر ولکې لاندې سیمو څخه کسان نیولې او له هغه ځایه بل ځای ته لېږدولې دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویل په نیول سوو کسانو کې د دولت پلوه جنګیالیو د کورونه یو غړی هم شامل دی. عبدالرحمن د جرمنی خبری اجنس ته ویل موږ اندیښنه لرو چې 400 کسان به په دې خاطر چې دوی ولې د رژیم وفادار و اعدام یا هم د مریانو په توګه وکارول سي. د سوریې دولتي اجنس سنا مخکې راپور ورکړی و چې په دیر الزور کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د جنګیالیو لخوا په حملو کې لږ تر لږه 300 کسان وژل سوي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړ د بورکینا فاسو په پلازمینه کې پر یو هوټل او رستورانت په وروستۍ تروریستي حمله کې څلور تنه اوکراینیان هم وژل سوي دي. دغه حمله د جمعې پر ورځ وشوه چې د راپورونو له مخې په نتیجه کې لږ تر لږه 90 کسان وژل سوي چې څلور تنه اوکراینیان و. او د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي نړۍ د جګړې او طبي آفتونو له قربانیانو سره د مرستې لپاره په کال کې د نورو 15 میلیارد ډالرو لګولو ته اړتیا لري. دغه راپور په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي کمن لوخا نن وړاندې سو.
د هم د افغانستان د زین لوی خرونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچړ کل شوی په کابل کې به اسمان شین ویدی تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 3. په کندهار کې به اسمان شین ویدی تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 1. په مزار شریف کې به اسمان وریځ ویدی تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان وریځ ویدی تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 2. په جلال آباد کې به اسمان صاف ویدی تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 8. په ګردیز کې به اسمان شین ویدی تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 2. په بدخشان کې به اسمان وریځ ویدی تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 8. او په بامیان کې به هم اسمان صاف ویدی تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 15.
خبرونه مل ازادي رادیو واور دلکه غواړي دا خبرونه بیا ولولې یا واوري پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی او وړاندې په خبرونه کې روانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د سبا ورځې جوړیدونکو غونډې په درشل کې افغان حکومت تمه لري چې دغه ناسب وکړای شي بشپړ وضاحت د سولې په پروسه کې رامنځته کړي.
د افغانستان حکومت توقع لري چې د دغه غونډو په پایله کې بالاخره د سولې خبرې له مسؤولو اشخاص سره د مخالفو ډلو پیل شي.
په جلال آباد ښار کې د نن ورځې د حملې په ارتباط هم راپور لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له هغه اقدام څخه هرکلی کړی چې د داعش ډلې یو شمېر استازی په تور لیست کې شامل کړي.
په تور نوملړ کې د تروریستي ډلې شاملېدل یو نیک او مثبت ګام دی او د تروریستي ډلو پر وړاندې مؤثرې مبارزې لپاره مرسته کوي.
که وخت له فرا کندوز او د غرس خوست ولایتونو څخه هم راپورونه لرو. د خبرونه په دوه نیمه کې د ورکوسو او عزیزانو او دوستانو د پلاتین خبرونه هم له یاد ما باسي. تاسو د ازادي رادیو ته غوږیست. دا ازادي رادیو ده چې د افغانستان په سترو شهرونو کې د افم په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1216 نوې څپو باندې خبرونه لري. راځو لومړی مطلب ته. افغان حکومت تمه لري چې د سولې په اړه د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به چې د کابل چې په کابل کې جوړیږي د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه بشپړ وضاحت رامنځته شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل چې د سبا ورځې په غونډه کې دا باید واضح شي چې حکومت له چا سره او څه وخت خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د سولې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
افغان حکومت وایي چې د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به چې د کابل په قربتوب ترسره کیږي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو پر څرنګوالي خبرې کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې په دې غونډه کې به مشخصه شي چې افغان حکومت له کومو وسلوالو ډلو سره څه وخت او په څه ډول سوله کوي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به دا هم واضح شي چې افغان حکومت له هغو مخالفینو سره څه کوي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
د افغانستان حکومت توقع لري چې د دغه غونډو په پایله کې بالاخره د سولې خبرې له مسؤولو اشخاصو سره د مخالفو ډلو پیل شي او له دې خبرو څخه لازمه نتیجه چې سوله د هغه ترلاسه شي. همداراز د دغه ډول مجالسو څخه موږ د سیمې د شریکانو سوي ژمنې په دې پروسه کې عملي شي. موږ دغه پروسه په همدغه ډول سره مخکې تعقیب کوو.
دا هیلې په داسې حال کې ښودل کیږي چې ټاکل شوې سبا په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. بلور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سبا ورځې غونډې ته بشپړ چمتووالی نیول شوی. افغان حکومت وایي د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای، د هغه پاکستانی سیال اعزاز احمد چوهدری، د افغانستان لپاره د چینګ ځانګړی استازی دینګ شی جون او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن برخه واخلي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ویلي و چې د غونډې ګډونوال به د سولې د لارې په نقشې بحثونه وکړي. د افغانستان د سولې لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه چې په اسلام آباد کې وشوه او ګډون کوونکو یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار وکړ. د افغانستان د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم د سولې په اړه په جوړیدونکي څلور اړخیزه غونډه بحثونه وشول. سناتورانو ټینګار کاوه چې د سولې په خبرو کې باید د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته خاص پام وشي، د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي شي او هم د ښځو حقونو ته پکې ځانګړی پام وشي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د سولې خبرې به د افغانانو په ګټه وي.
سره په کابل کې چار جانبه مجلس ته موږ ته خوشبینو خدای دې وکړي چې دا مجلس واقعا افغانستان ته سوله راوړي او دغسې بدبختۍ نه شي او د دې نه بعد راځي او وروسته راځي یا مخکې تېر شي د دغسې بدو خبرونو نور شاهد نه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو افغان کارپوه داود مایار ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې له خبرو وړاندې لومړی باید د امریکا او پاکستان موافقه ترلاسه کړي. په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان سولې ته په داسې حال کې خوشبینۍ او هیلې زیاتېږي چې له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې افغانستان به په راتلونکو دوو میاشتو کې د لوی بدلون شاهد واوسي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه کېږي سبا ته په کابل کې د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو دوهمه څلور اړخیزه غونډه جوړه سي. په دې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د حکومتونو استازي برخه واخلي. پر همدې موضوع تم کېږو همداشي برا سره په استودیو کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي صاحب تشریف لري. لومړی خو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. راپور تاسو واوریدای اعظمي صاحب، او زمنان پر راپور کې ویل سول چې افغان حکومت لا هم په دغه پروسه کې د وضاحت په تمه دی، او تر دې مخکې اعلان کړی و چې باید د افغانستان تر راتلونکو دوه ورځو پورې، او بخښې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د سولې په خبرو کې د جدي بدلون شاهدان اوسي. واقعا ستاسو په نظر دا څه شی چې افغان حکومت لا هم د دې پروسې مثبتو نتایجو ته خوشبینه نه دی، او که څنګه ساس ورزیا بیت صد؟
ډیره مننه سوال مل صاحب. سلامونه ټولو اوریدونکو ته. زه باید وایم چې دغه څلور اخیزه غونډه په اسلام آباد کې وسوله، اوس په کابل کې کیږي، پر راتلونکي نږدې کې د پګواش کانفرنس هم نیول کیږي. زه فکر کوم دغه هلی ځل یو دا مجلسونه د دې ښکارندوی کې چې افغان دولت د دې پروسې د سره کولو هڅه کوي، او دا پروسه ژر تر ژره غواړي. او زه فکر کوم چې په دې کې د چین او امریکا حمایت هم په یو نو باندې لري، چې دا باید مګر دا چې نتیجه ورکوي کې نور کې دا یو بیل باس دی. په هغه باندې به موږ غیر خو لکه څنګه چې په راپور کې ویل سول چې د بهرنی چارو وزارت سیاسی موین حکمت خلیل کرزی چې په دوه میاشت کې به د افغانانو د یو مثبت بدلون شاهد اوسېږي، او یو غټ بدلون به، زه فکر کوم چې دا به د پاکستان او د هغه دوه نور همکارانو چې چین او امریکا د هغې پر همکاري پورې بم دغه تړاول اشتیاغي څومره په دې کې همکاري کوي. مګر کله چې راځو ګوري دلته بیا په عین وخت کې مردا دی د جالاباد کې ځانمرګ عبرت وینو چې پر پاکستان پر کنسولګری کې ریویانن پر نن قومي مشر حاجی عثمان باندې کې، نو دا بیا دا وایي چې جنگ نه بس کیږي. خو زه فکر کوم چې که تاسو د سرتاجي خبر ته وګورئ، هغه په خپل خبرو کې ډیر واضح ویل چې زموږ نفوس پر پاکستان باندې، پر افغان طالبانو باندې، یعنی مبالغه پکې شوې ده. نو دا خپل داسې یو دغه لري چې داسې یو پیغام مشترکی چې پاکستان نشي کولای چې ټول طالبان سولې ته راولي، نو دغه جنگ او دغه ناخوالي به په یو شکل نه په یو شکل باندې متاسفانه جاری وی روان بوي. مګر
یعنی ساسو د مسرت خورم، ساسو د خبرو هدف دا دی چې د طالبان په دوه ډلو باندې ویشل سوی دی، دا ممکن په آینده کې په دغه پروسه کې ځینې مشکلات رامنځته کړي چې یو ډله به ازري شي او بل ډله به لا هم شدت تخلي خپل حملو ته به شدت ورکوي. هدف هم دا دی؟
بالکل بالکل. او په دې کې دا څه دی چې مثلا دغه غونډه چې سبا په کابل کې دایریږي، دا باید پر دغه باندې باس کوي چې هغه طالبان چې مثلا سول سره یو ځای کیږي، هغه سره څوک چې نه یو ځای کیږي، هغه سره باید افغان دولت او پاکستان او همدارنګه چین او امریکا څه وکړي. نو دغه یو ښه دغه مجلسونه یو ښه دغه دی شروع ده، مګر دا چې کوم نتیجه ورکوي، زه فکر کوم زما په فکر باندې چې دا جنگ نه بس کیږي پر دې ځای باندې. او تاسو یو بل مهم شی وګورئ چې افغان دولت دا تقاضا لري چې پاکستان دي د افغان طالبانو چې هلته میشتي د هغوی پر وړاندې باندې دي نظامی اقدامات وکړي. زه فکر کوم پاکستان به په اوس حالت کې دا نه کوي، چون چې کچيري پاکستان دغه اقدام وکي، نو دوی خپل کم رول چې اوس په سوله کې لري هغه د منځځي، چون چې طالبان هم د دشمن چې، نو بیا ولي امریکا یا چین یا افغان دولت په پاکستان ته دومره اهمیت ورکړي لکه اوس چور کوي. اوس خو اهمیت په دې ورکړي چون چې د پاکستان داسې ګڼل کیږي د سوله کې ده یا قربت ده، نو کچيري دوی پر د افغان طالبانو باندې نظامی اقدام وکي، بیا دغه رول د پاکستان د دولت او د پاکستان د منځځي یو پدې کې د هغه حرکتي کم پیشنهادونه چې مثلا یا کم غشتنی چې په سولې کې لري د طالبانو د طریقه هغه بیا د لاس ورکی
نو څه کړه تراسو اعظمي صاحب چې پاکستان باندې نو څونه په دغه لړۍ کې اعتماد کېدلای شي، ځکه چې داسې راپورونه موجود دي چې پاکستان تل د ژمي په موسم کې چې معمولا جګړه کمیږي، نو بنان په یو نه یو ټول خوړی افغانان یا د افغانستان حکومت مصروف وساتي، نو څه په دغه پروسه کې دا نوې شروع شوې ده، او په دې کې زمونږ چین او امریکا هم برخه لري، نو بیا څونه اعتماد کې دایسي پر پاکستان باندې
ګوري د شغلي حکمت خلیل کرزی چې په خپل خبرو کې ویل هغه ډیر واضح ویل چې افغانان نور حوصله نه لري چې مثلا یادي ډیر منتظر پاتې سي دوه میاشتې وخت په امده غور کړی دی یو دا به د افغانستان موقف ته پاکستان پر وړاندې باندې او د دې هغه هلې ځلې چې پر نړیوال ټولنه کې مثلا دی کولای سي هغه به هم پر اتلونکو تغییر ورکړي چې پاکستان صادق وي چې دغه طالبان راځي موږ سره تاسو ور سره سولو کې هغه چې ناراضي موږ دغه پر وړاندې باندې نظامی اقدامات کو خدا به ډیر بهتري مګر چې افغانستان بیا دغه کیږي مایوسه کیږي او فقط دوه میاشتې دی جنوري او فبروري جنوري دا دی نیم تیر شوی ده او فقط فبروري میاشت کې په دې کې کوم نتیجې ته نه رسیدل نو زه فکر نه کوم چې افغان دولت خپل وخت پر د پاکستان سره په اړیکو جوړولو او اعتماد سازي باندې دغه کې ضایع کې دا دی ضایع ورته وای نو زه فکر کوم بیا دی باید په دغه ژمي د موسم څخه اگر چې دا وسم نه درېدلې دی باید استفاده وکړي چې افغان د افغان طالبان سره په نظامی لارو ور سره جواب وکړي او د بهرنیو چارو سیاسي موینه هم دا خبره وکړل چې موږ به هغه طالبانو ته چې سولت نازریږي د هغه پر وړاندې به کاملا د نظامی او هغه هرڅه ممکنه لارو څخه استفاده کوو مګر یو شی ډیر مهم دی چې افغان طالبانو موقف تروسه دلته روشانه شوی نه دی تاسو وګورئ نوې مشر اختر محمد منصور دی د مولا عمر غوند نه دی چې مثلا د میډیا څخه بیا همیشه پټو یا به आवाज نه راوته یا به خلګو لیدلې نه دی هم خلګو لیدلې خپل غړو لیدلې دی او هم په بازو وخت کې مثلا یو بیانیه به خبروله مګر د اختر محمد منصور څخه دغه سولې خبرو پر اړه باندې په دا ورستی کې هیڅ نه دی سوی دا د چوپتیا د چپ دی د خپل یو دغه لري شدې څغواړي مګر دی فقط د ویب سټ د لارې دا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو وهلمن ته تکبیر ته د سولې لپاره دی خند بلل دی
بلې د بهرنی ځواکونو په مسله یاد
کړل کاملا نو دغه شانې ویل دي مګر زه فکر کوم چې دغه د چکم د اختر محمد منصور چوپتیا د ځنی خلک داسې ورته داسې دغه سپیکولیشن زیاده اوازات داسې کوي چې شاید دی په هغه عمل کې چې کوم پر اوازې وي یا زخمی شدید زخمی دی او یا هم لمینځ تللی دی نو کچيري افغان دولت د طالبانو سره کوم مذاکرات داخلي شي نو بیا پاکستان هغه د دم مرګ افشا کوي چې د لکه مولا عمر مرګ چې افشا کوي دوم راوند د مذاکرات وبم لمینځ شي مګر زه فکر کوم دلته ځنی د طالبانو پر وړاندې باندې ځنی خندونه دي او هغه ځنی ملحوظات لري یو د دغه څخه دا دی چې مثلا آیا کتی سول دغه کوي سول تر خلیږي نو هغه په دې کې هغه ډلې چې مثلا د جنگ ادامه غواړي هغه به څه کوي هغه به کم انتخاب لري یو هغه ته دا وس په داسې راپورونه ست چې په د اخیری عمله کې چې کله پاکستان غوښتل چې د افغان دولت د اسلام آباد کې کوم مجلس وسو نو د افغان طالبانو یې در د دایښ ترنامه لاندې پر اسلام په پېښور کې د پاکستان پر کونسلګری باندې عمله وکړل نو کچیر د شي
بلې ام دې ټکی ته سم کوړم اشاره کوم البته د ازمو روسي پښتنه د تاسو په لاند شکل باندې جواب راکړي چې دلته ک طالبانو مسله جلا پرېښود نور ډلې ټپلې ام دې چې تر ټولو خطرناک ډله دایښ بلل کېږي او په دې روسي کې د حمله لړۍ ته په ننګرهار کې شدت ورکړی دی چې نن هم یو پېښور وسوکه هم ظاهرن د دې مسولیت روس څخه نه دی اخیستې کچیر دا د سولې د خبرو په نتیجه کې طالبان حاضرېږي چې بل اخره سولې وکي او د جنگ لاس واخلي مګر هم ترڅنګ بیا دایښ موجودي بیا د غوې جبهه شدید کیږي نو په داسې حالت کې دا پروسه مش واقعا کامیاب ګڼلای شو کیا د سولې خبرې
د طالبانو سره که د سولې خبرې هغه خو معلومه نه ده مګر په شک کې ده چې شاید یو څه پرمختګ وشي زه په دې فکر کېم مګر جنگ بس کېدل کاملا متاسفانه ماته وس نه ممکن ښکاری چون چې دایښ دلته د نور نړیوال ډلې دي چې د افغانستان څخه جغرافیا د باندې ده د هغه د عملو جغرافیا د باندې ده نو هغه په هیڅ صورت باندې د سولې کامیاب کېدل نه غواړي او ځینی نور ډلې دي چې هغه یعنی مخالفین نه دي د دولتي ډلې دي چې هغه خپل نغواړي چې سولې کامیاب شي نو ماته سولې ستونزمنه ښکاری او افغان طالبان هم پر دې باندې پویږي کچیر دوی جنگ وس بس کی د دوی ځای ډیر په اسانۍ سره اول دایښ نیولای شي چون چې د دوی جنگیالي چې یا مثلا د په جنگ کې خپل اقتصادي ګټه ویني او یا په جنگ کې کم نوري ګټي ویني نو هغه په ډیر اسانۍ سره دایښ ته ځي دایښ په نوې خطر وي مشته او دغه د یو ورځ لحاظ باندې ډیریږي. زه فکر کوم چې افغان دولت بیا د راتلونکي کال ک طالبانو سره سوله موسی بیا به هم یو ستونزمن کال وي ورته. نو د دې لپاره زه فکر کوم په نور لارو چارو باندې هم په عین وخت کې چې د سولې سره خبرې کوي د سولې خبرې مخته وړي باید په نور لارو چارو خبرې وکړي.
بل یعنی هدف متعدد چې باید نظامی اړخ هم په نظر کې ونیسي، او لکه څنګه چې ځینې چارواکي تاکید کوي چې ممکن طالبان خپل حملو ته راتلونکي نور هم شدت ورکړي، یا مثلا د سولې پروسه کامیاب نه شي شاید جنگ دوام ورکړي. بلې، ډېره زیاته مننه کوم د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکي ښاغلی حکمت الله اعظمي، ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
و مریدل چې سبا ته په کابل کې د افغانستان د سولې په تړاو د څلور اړخیزې غونډې دوهم لړۍ پیل کیږي، او تم کیږي په دغه غونډه کې د سولې د لارې د نقشې پر ارتباط باندې بحث وسی. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې نن د یو قومي مشر په دیره کې ځانوژونکي حمله وسوه، او په دې حمله کې ډېر لستانه وژل شوي دي، او ویل کیږي چې څوار لستانه نور هم په دې پېښه کې ټپیان دي. په دې اړه نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د شینوارو قومي مشر ملک عثمان په دیره کې د یو ځانوژونکي برید له امله وویشتنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوختي. د ولایت وینا تاوله خوګیانه وایي دغه برید په هغو مراسمو کې شوی چې قومي مشر ملک عثمان د دولت وسلوال مخالفینو څخه د خپل زوی د رخلاصېدو په موخه جوړ کړی وو.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار د درې مناهي اړوند سیمه کې د قومي مشر ملک عثمان په حجره کې د خوښۍ مراسم جوړ شوي، او دغه مراسم د هغه د زوی په اړه چې شاوخوا د وسلوالو مخالفینو په بند کې وو تازه په تازه راخوش شوی، او په همدې موخه د دوی کورنۍ او ځینې خپلوان او دوستان راټول شوي ول چې بدبختانه هلته یو ځانمرګی بریدګر ځان رسولی، او ځان ته ځان پورې تړل 14 کتوکو ته انفجار ورکړی چې په ترڅ کې 14 کسان شهیدان شوي دي، او همداراز 14 نور ټپیان شوي دي.
ملک عثمان چې د ولایتي شورا وکیل عبیدالله شینواری پلار او د ولسی جرګې غړي عصمت الله شینواری تر دې خپل هم په زخمیانو کې شامل دی.
پټپیانو کې قومي مشر ملک عثمان هم شتون لري. ولایت مقام ځانګړي ډول جناب والي صاحب په دغه پیښه باندې ژوره خواشیني څرګنده کړې، او همداراز لحظه په لحظه د عامې روغتیا له ډاکټر صاحبانو سره په اړیکه کې دی ترڅو د ټپیانو په درملنه کې له سرعت څخه کار واخلي، او همداراز د ملي اردو چورلکي هم دلته رغوښتي دي اوس مهال ځای پر ځای دي ترڅو که ټپیان اړتیا وي مرکز ته انتقال کړي.
د وسلوالو طالبانو وین ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې د ملکی خلکو په منځ کې دغه تر سره شوی برید کې د دوی ملګری لاس نه لري. تر اوسه هیڅ یو وسلوالي ډلې د دې پیښې مسولیت نه دی منلی، خو د قربانیانو د کورنۍ غړي ویل د دې پیښې مخکې د ملک عثمان زوی د تحریک طالبانو سره اته میاشتې بندي وو چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې راخلاص شو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن پر غنډه مطالبه باندې لیکنې کړې دي. یو موضوع ده د کابل ورځ د کابل شهر د سبا ورځې څلور اړخیزه غونډه. اسد الله الدین د ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سبا ورځې څلور اړخیزه غونډه او په افغانستان کې د ایران لاسوهنو ته ځانګړي کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپل سره مقاله کې لیکلي چې د سولې د خبرو مخکینی شرط باید اور بند وي. په سر مقاله کې راغلی چې د کابل د سبا ورځې څلور اړخیزه غونډه د اسلام آباد د وروستۍ څلور اړخیزه غونډې د پریکړو په اساس جوړیږي، خو په دې غونډه کې طالبان برخه نه اخلي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې د دغه غونډې تمرکز باید په دې وي چې څنګه د جګړې دواړه لوري اور بند وکړي، او د لیکوال په باور کې د سولې د خبرې د جګړې د پای ته رسیدو پیغام و نه لري، بې ګټه او زیان اړوونکې به وي. د سولې لپاره د کابل د څلور اړخیزې غونډې پریکړه باید اغیزمنې وي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې افغانان په بې صبرۍ سره د سولې خبرو ته انتظار باسي، او د کابل څلور اړخیزه غونډه او د تاورته نورې غونډې باید د فرصت برابر کړي چې په هیواد کې سوله ټینګ شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چین او امریکا باید پاکستان دې ته اړ کړي چې تر خپل لاس لاندې وسلوال مخالفین او طالبان د سولې خبرو ته کینوي. د ورسپانې په باور ځینې خپل سره وسلوال ډلې د قدرت لیونیان او جنگ سالاران هڅه کوي چې د سولې پر روانو هڅو کې خنډونه رامنځته کړي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د کابل د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د لارې پر نقشې تمرکز کیږي. په مطلب کې راغلي کوم مسایل چې د اسلام آباد له غونډې پاتې وو د کابل د سبا ورځې په غونډه کې بحث پرې کیږي.
د اسد الله لودین څخه مو د کابل چاپ ورځپاڼو غورچان اوریده. البته سات په کابل کې په افغانستان کې د مازیګر څلور نیم بجې کې دونکو دي. یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې د ولایتي شورا د غړي عبید الله شینواري پر میلمستون نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. په دې حمله کې 14 تنه وژل شوي او څه باندې 15 نور ټپیان دي. افغان حکومت لمن دی په څلور اړخیزه غونډه کې چې سبا په کابل کې جوړیږي د سولې د خبرو په اړه بشپړ وضاحت ترلاسه کړي. د مشرانو جرګې د فیصلې چې د دې جرګې د اداري هیئت انتخابات به د نوي انتخاباتي د نوي انتخابي او انتصابي سناتورانو تر تک پورې ونسي د ځینو سناتورانو انتقادونه پارولې دي. د ملي دفاع سرپرست وزیر د افغان ځواکونو په تجهیز اکمال او روزنې ټینګار کوي. دغه راز هیله مند دی چې ډېر ژر به بي پیلوټ الوتکې هم افغان ځواکونو ته ورکول شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونو لری کېدل وستایل. ایران او اروپایي اتحادیې موافقه وکړه چې تهران د جولای میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش د سوریې په ختیځ کې د نویو سیمو تر نیولو وروسته د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 400 کسان نیولې دي. او د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي نړۍ د جګړې او طبیعي آفتونو له قربانیانو سره د مرستې لپاره په کال کې د نورو 1500 میلیارد ډالرو لګولو ته اړتیا لري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی چې افغان لوبغاړي راتلونکي میاشت د جنوبی اسیا په سیالۍ کې د وزن پورته کولو په سیالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د وزن پورته کولو فدراسیون رئیس مروان نن آزادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې به د افغان پلاوی سربیره شپږ لوبغاړي، دوه مربیان او یو نړیوال لوبسر ګډون وکړي. د جنوبی اسیا د سیف گیم په لوبه کې افغانستان سربیره د جنوبی اسیا اته هیوادونه هند، پاکستان، بوتان، بنگلاديش، مالدیو، سریلانکا او نیپال هم ګډون کوي. دغه سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په شپږمه نیټه په هندوستان کې پیل او د همدې میاشتې تر شپاړسمې به دوام وکړي. په لومړي ځل د افغان انجنو د هندبال ټیم د سیف گیم یا جنوبی اسیا په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی نن ازادي رادیو ته ویل چې د جنوبی اسیا په سیالۍ کې به 12 انجنې او 14 نارینه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې په دغو سیالۍ کې د ګډون لپاره له تیرو 15 میاشتو راهیسې چمتووالی روان دی. موږ سږ کال د انجنو ټیم ته له کابل او نور ولایتونو څخه وړ کسان معرفي کړي او یو شپږ میاشتنی تمرینی کمپ مو ورته ونیوو. هیله لرو چې ښه نتیجه ولري. ښاغلی نیازی هیله څرګنده کړه چې افغان لوبغاړي به په دغو سیالۍ کې ښه وځلیږي. ټاکل شوې دغه سیالۍ په راتلونکي میلادي میاشت کې په هندوستان کې ترسره شي او د انجنو د فوټبال لیګ د سیالۍ په لړ کې څلورو ټیمونو نیمه پای لوبو سیالۍ ته لار پیدا کړه. د افغانستان د انجنو د فوټبال فدراسیون مشر زهرا مهری نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ټاکل شوې په دغو سیالۍ کې سبا د آریا او آینده سازان ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه وکړي. د سنګر افغان آریا او آینده سازان ټیمونو نیمه پای لوبو سیالۍ ته لار پیدا کړې. د انجنو د غوره لیګ سیالۍ د کابل د اتو ټیمونو ترمنځ د دسمبر له 19 څخه پیل شوې او د دغې اونۍ تر پایه دوام کوي. د خبرونو پای
له مرسی احمد زید څخه مننه چې سپورتي خبرونه واورول. اوس مې بل مطلب راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا لغه اقدام څخه هرکلی کوي چې د داعش ډلې یو شمېر استازي په تور لیست کې شامل کړي دي. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات راکوي.
وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خراسان لپاره د داعش استازي په تور لیست کې شامل کړل، د امریکا دا اقدام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تود هرکلی سره مخ شو. د دغه وزارت وین احمد شکیب مستغنی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دا اقدام به له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي.
په تور نوملړ کې د تروریستي ډلې شاملېدل یو نیک او مثبت ګام دی او د تروریستي ډلو پر وړاندې
موثر مبارزې لپاره مرسته کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت هغه ډله چې ځان د خراسان ولایت لپاره د داعش استازي بولي د امریکا له لوري د تروریستانو په تور لیست کې شامل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو له قانون سره سم هر ډله چې د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل شي د هغې ډلې د غړیتوب په تور هر مشکوک کس تعقیب کیږي. په افغانستان کې د داعش ډله چې اکثره غړي د افغانستان او پاکستان پخوانی طالبان دي او مشري یې حفیظ سید کوي، د داعش له مشر ابوبکر البغدادي سره یې بیعت کړی او تیر میلادي کال یې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي دا ډله چې تر ډیره د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ځانګړې توګه د شینوارو، اچین او نازیانو ولسوالۍ کې فعاله ده، ناوړه تروریستي کړنې ترسره کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د امریکا له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دا کار به د داعش د پلویانو روحیه کمزوري کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزای وایي چې په تروریستي لیست کې د داعش استازو شاملول به د هغوی مالي او اقتصادي سرچینې هم محدودې کړي چې دا پر ځای کار ده.
زه فکر کوم چې په طبیعي ډول هر هغه اقدام چې وکړی شي د هغه ګروپونو چې د افغانستان دولت په ضد جنګیږي د هغوی مالي، اقتصادي او یا هم تسلیحاتي او لوجستیکي مسائل محدود کړي په ګټه ده. یوه مسله بله مسله دا ده چې په مورال په لحاظ هم خپل تاثیرات درلودلی شي، مقابل جانب تصیفهیي پرته علاوه په دې چې په اقتصادي لحاظ د هغوی مالي منابع محدود دي.
د چارو بل کارپوه مطیع الله خروټي ازادۍ راډیو ته وویل چې امریکا باید له دې سره په خوا کې په افغانستان کې د داعش پر ضد پوځي اقدام هم وکړي او له افغان حکومت سره د هغوی په اړه استخباراتي معلومات هم شریک کړي. څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف خانی هم ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال وویل چې داعش ډله ورته د منلو نه ده او ټینګار یې وکړ چې په وړاندې به یې منظم عملیات کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوست ازادي رادیو خبرونه اوري او سموار رسېږي د ورکوسو وزانو دوستانه د پلټنی پروګرام ته نور مو په خدای سپارم. تر بیا مو الله ملسه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنه. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان په ازادي رادیو کې راټو. ګرانو اوریدونکو، دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړو ما وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي یا ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغا داس یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور مونږ ته تلیفون کړی دی او دی یو ورکشوي انجلۍ پاکلې مونږ ته تلیفوني پیغام پریږي. د دې په څنګه کې ډیر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان، دوستان او د کورنۍ غړي لټوي. نو ډیر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او تاسو دغه پروګرام لسره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې یو ورور موږ ته رالیږلی دی او ویلی دی چې یوه نجلۍ چې ورکه شوې وه له خپلې کورنۍ څخه له دوی سره په یو مسجد کې دی. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې، خو له هغه تلیفونه چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی د تلیفون شمیره د ازادي راډیو د کمپیوټر په صفحه پاتې دی. پس له هغه نه به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم. اول راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
دلته یو د بازار څخه یو جمعي راغلی ده د کمربند په سیمه کې، د طالبانو یا د لچک د شهیدان د ډیری سره د جپنه راکا په مسجد کې ده. دغه د یو اوتا کې چې شر او راکسته د کور راغله د بازار سره دغه پیغام در سره ثبت کې لار او کولای شي چې دغه په دغه ټلیفون نمبر باندې ځم خو یا د تراسي د جپنه راکا مسجد یا د خلګو راکا مسجد د مومن صاحب پر ځای وانجلی ده په بازار سره
راغله ده. نو ورته د دایوال تا کیش دلته ده. ګران دوستانو، کتاسه د انجلی پاکره څخه معلومات وړي نو دغه محترم ورور ته په دې شمیره تلیفون وکړي. 00903 د افغانستان کوډ ده، و 0 8 3 5 و 3. د تلیفون شمیره به یو ور بیا وایم، 00903 د افغانستان کوډ ده، و 0 8 3 5 و 3. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په خپل تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلی، ورپسې د هغه چا نوم واخلی چې لټوي، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران اوریدونکو، یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي عزیز په هکله کوم معلومات خپاره شوي دي. اول به دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خپور کړم په کوم کې چې دغه ګران ورور د ورک شوي په هکله پکې معلومات دي. اول به دغه پیغام واورو.
زه د لویې ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیا ولایت څخه دا پیغام د ورکو عزیزانو ته پرېږدم. یو نفر دوج می مخکې له کوم دوست نه دا پیغام پرېښی و چې موږ سره په پاکستان کې یو نفر ده کار کوي را سره، چې په یو پښه باندې ګوډم ده او ځان نه ماري پکې. کله وایي چې د پکتیا یم او کله وایي چې د خوست یم، او 15 کاله کېږي چې ورک ده او 15 کاله کېږي اکاس وایي چې موږ سره کار کوي. ډېره مهرباني به وي چې کوم نفر دا پیغام پرېښی وي هغه نمبر راته راکړي. مننه. ازادي راډیو زنده باد.
پیغام واورید. ګرانه وروره، د ازادي راډیو له لارې نه دغه تلیفوني پیغام چې اوس به زه تاسو ته درواورم خپور شوی وو، په دې هیله چې له تاسو سره مرسته وکړي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
حبیب رحمان خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کاله کېږي که 15 کاله کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کله وایي د پکتیا خبر، کله وایي د پکتیا یم، کله وایي د خوست یم، کله وایي د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شاب خالي ګوډ دی پر راسته پخه باندې که پس کوم پخه باندې، او بالکل ماته مثال دغه نه و راته منظور و بېکاره نه اوسګه. اوس مې کس پیدا کړی که د هر چای ما سره دی په دغه شماره باندې زنګ ووي 0 5 5 2 5 9 3. بیا درته وایم 0 5 2 5 9 3 3. ټول اورېدونکو ته سلام وایم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسیدلی دي چې موږ یې تل خبرو. اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو ازادي راډیو ته را لګیلی دي، او په دوه تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زه عبدالمنان د غزنی ولایت د یک ولسوالي شهبدین کلا چې پیغام پرې دمه زما یو تره ده د مومن په نامو د ایران پلار کې نادرکه سوی ده که اووه کاله کېږي که هر ورور ته معلومات یې په دې شمېره دې زنګ وږي یوه شمېره ده صفر واویا پنځه څلوېښت نوي څلور سوه پنځه اتیا صفر واویا دوه څلوېښت واویا یو سلو پنځه شپېته
پشپوګاویا یو څلوېښت دوهویس نه سوه لس وسلام
السلام علیکم نگید آزادی رادو تولو اوریدون کو کارکون کتا ورسید بعد سلام ما پلار دی خدایداد نمیردی چی در در سبر لسکالی کیر در لشکرگاو در کندهار پا دا سیم باندی بیدر کسوی دی که هر شا تا معلومیاتی پا دا شمارو دی زنگوی سپر وسو دوا تی وسو پینزویش یو سال شپوش پینزوست اونچه گل نمیردن در غرماش تولو سوالی ایما دا پیدا نامه زما پلار دی که هر شاته معلومات په دا چې مارو دي ماته زنګ وي.
الو سلام علیکم زه چې منګل اخیار به من څه خبرې کوم زما یو زکا زوی دی شرمات می دی د شرمات زوی دی کوشنی الک دی دا د دې کال کې چې نظر کسه وي دی که ابور څه پاتې زما په دا شماره دی زنګ وي څه پر وا څه پر پنځه پنځه واش پاس دوا دوا نه هر ورته پاتې وي خو به دا شمېره د مرسته خبره راکړي.
السلام علیکم زه ضیاء الرحمن د ولایت کاپیسا نه مې اړیکې نیولې ده. زما ورور محمد الیاس د پنځلس کالو دی یولس میاشتې کېږي د کابل د افغانانو نه لادرکه شوی دی. که چا ته معلومات وي نو په دې شمېره زنګ ووهي صفر نه اویا صفر درې سوه شل نه سوه دوه څلوېښت شماره یو ځل بیا تکراروم صفر نه اویا صفر درې سوه شل نه سوه دوه څلوېښت پنځه زره شیرې هم لري مننه لره د ازادي.
السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټول کارمندانو اورېدونکو سلام کوم په دې لې نه چې راکړه کا ورو غوي جان په نامه باندې ورور ورک دی دا یو درې میاشتې کېږي هر څوک په معلومات لري د ټلیفون په دغه شمېره د زنګ صفر اووه دوه واره یو یو نه نه دوه واره بیا نه نه څنګ درې دوه اته اته د ټلیفون شمېره یو ځل بیا اعلانو صفر اووه دوه واره یو یو دوه واره نه نه دوه درې اته اته بیا د الله پامه.
زه مرات مشهور په امیر محمد اخچی د فیض آباد علی آباد اوسېدونکی د ما یو زوی د عمران په نامه څه شپاړس کاله عمر یې دا شپاړس کاله کېږي چې د صبرخان د ولایت د جوزجانو څخه د جغزای د زرګرخانې د مدرسې څخه په خلل د دماغو ناپدیده سوی ده. هر چا ته که معلومات وي له هر چا لیوالانو سره کدی یا عمران ار وي مونږ ته دې په دې لمبر په تماس شي. عمران نومیز په قوم خروټی صفر ناویا څلور سوه واویا درویس اته پنځوس ډېر زر افغاني شیرینې ورکول کېږي. وسلام
زه محمد د پنجایي ولسوالۍ د تلکان د سیمې یم. دغه زه د ملجات زما په دند ولسوالۍ د ملجات زما د ماما زوی ورک شوی دی دغه عبدالحنان امیر السفار دی. زه دغه په دغه ټلیفون شمېره دي ما سره اړیکه ونیسي پنځه زره افغانۍ بخشش ورکول کېږي. د ټلیفون شمېره ده صفر اویا یو شپېته شپاړس دوه سوه دوه سوه دوه دېرش. ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم صفر اویا صفر اویا یو شپېته شپاړس دوه سوه دوه دېرش.
زما یو د ماما زه بشیر احمد د کندهار څخه خبرې کوم. زما یو د ماما زوی دی رالی شاه خان امیر مشهور به ځان هغه دی چې د شاه خان زوی دی د مرشاه هغه ورور دی د زلخ پنجوایي ولسوالۍ د زلخ خان اوسېدونکی دی. که دا تیار چېر څوک معلومات لري ما ته چې په دا شمېره زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه اته یو پنځه اووه څلور څلور شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه اته یو پنځه اووه څلور څلور. د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې دا ورکشي اجزانو خپرونه خپروي.
زه د شاونکوټ ولسوالۍ د کندهار د ولایت خبرې کوم. زما خسر دی حاجي ملادار خان اخوند مېږي د اووه اته کاله کېږي د غټه پاکستان د تللي شرکیق بابا پر زیارت ناست دي. اوس یې ټلیفون اړیکې شکېدلي دي که څوک په اړه فاړه زه معلومات لري د ټلیفون نمبر دې په دې شماره زنګ راته ووایي صفر اویا دغه 50 چلرويشت اته اتیا چلور.
السلام علیکم ټول راډیو آزادي کارکوونکو ته سلامونه وایم او دا خبرم چې زما د پیغام نه سرکې ما یو ماما چې دېرش کاله کېږي چې زه کړې دی د اولس کال چې د کور وتلی دی دی د ده نوم مع عبیدالله او د ورور نوم یې حمدالله او د پلار نوم یې فیضالحق اخندزاده دی دی د هلمند ولایت کې اوسېدونکی دی د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی دی دی دا پنځه دېرش کاله کېږي مخکې کوټه کې د کور سره وتلی دی په هر څه کې دپاره معلومات لري چې په دغه شمېره اړیکې ونیسي او بېځایه اړیکې دې هر مسلمان ورور ته وړاندې کړي چې چاته دې مزاحمت نه وکړي بېځایه اړیکې دې ونیسي صفر اووه صفر صفر درې دوه اووه شپږ پنځه اته صفر اووه صفر صفر درې دوه اووه شپږ پنځه اته
د ولایت څخه د ګیزو دور سالي چې د بغنیر سستا سره په تماس کې موږ د ماما دی چې ګلاب جان میږي کچا ورکتی لسکاره کیږي هر چاته کوم معلومات موږ ته په داش مار زنګ راته وې سي په بیا شپږ واره چنده اخیره درې په دغه شمار د مرسته زنګ وې د ازادي درجه سره یو جان مننه کوم ماما دی لسکاره کیږي ورکتی ګلاب جان میږي سلام علیکم.
بلی السلام علیکم زمان مہدی باہرنی دلمن ولایت مرکز میں دفتر کماس کیا نوکش نجیب اللہ پن احمد بیل اختیار لکال عمر لری ہر مسلمان کے پاس معلومات واڑ ماں کر کے پتہ کا شمیرے تماس صفر آیا پولیس ڈسٹک سلور سو اتیا بل شہر صفر و سو دو
ہر چاہتا ہے دوپہر معلومات ہی ماتا ودیش میں لڑی کو نہیں تھی پر تلور والے وہ اسی پر یل چل گیا کہتا ہے کہ برش کیا تھا پر اس اشپگ نے بھی اس او بندو دو سو دو سو برش پر اسی پر وہ آیا دو آیا والا جن سے اشپیتا زیرا دو جن سے بس بہا دیکھا.
السلام علیکم محمد اکبر از کندهار ولایت پنجاب سوالی سے خبر کو نور رحمت اللہ میری بکر کی دخل پر سنہ درک گئی مش نه د ژوند دی او نه د مرګ د رخصه کده خبره د اعلان اوري یا بل څه د پر اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمه را زنګ راوي پر اویا و اویا اویا یو څلو دوی زما دی.
السلام علیکم زمانو پاز عثمان دی ولاد را زمانه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالي برسمه اوسیدون کيم زما یو ورور دی په سل کلامه ولاد را زمانه پنځه کاله کې چې له کوره ورک دی هېڅ حال یې نه دی معلوم که هر څوک یا دی ما دا پیغام اوري یا یې دی په خپل هر څه دېش صفر اووه نه اووه درې اووه دوه اووه درې شپږ شمېره بیا یوازې بیا تکراروم صفر اووه نه اووه درې اووه دوه اووه درې شپږ وسلام.
السلام علیکم زما احمد اکبر د کندهار ولایت پنجوی ولسوالۍ څخه خبرې کوم نور رحمت الله نمیږي دوه کاله کېږي د خپل کور څخه نه درک دی مرستې نه د مړه او نه د ژوندې د رخ څخه خدای خپل د اعلان لري یا څو بل څوک د په اړه معلومات لري مرستې په دغه شماره زنګ ووي صفر اویا و اویا اویا یو سل دوه ویشت. السلام علیکم.
افغان ما د پاکستان سب پنجاب څخه خبري کوو د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته د ټولو د مخه سلامونه وایم باد سلام زما یو راره دی د تاج محمد په نامه څو واره مخکې هم ټلیفون ازادۍ راډیو ته کړی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی ولس کال عمر لري په کوم کاکړ دی دوه کال کېږي د کور نه درک دی د په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو که هر چا د مبارک کی معلومات راکړي نمبر شماره تکراروم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې شماره بیا تکراروم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې یو لک روپۍ به انعام ورکوم.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د روزګان ولایت د چارشنو د ولسوالۍ د خود اوسېدونکي سج سره خبره کوم. زما یو اکا و، خدای دې وبخښي، موږ ته معلومه چې وفا شوی دی. د هغه زامن مامن نه لري، نوړې پاته دي. هر چا ته که چیرې دغه زما غږ اوري، هغه کورنۍ والا خلک دي، موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 0 0 5 5 9 3 3. که چیرې دوی زموږ غږ اوري، بیا دې هم موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي: 0 0 5 5 9 3 3. زموږ د اکا نوم میراب اکا، نوم یې دی په بایغز کې وفا شوی دی، چې دی په کوچنیوالي تللی و بایغز ته. که چیرې دغه د ده زمان دغه زما غږ اوري، موږ ته دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
خبره کوم چې زما دوه ملګري ورک شوي دي. یو مچي اولاد دی چې د سالم احمد زوی دی، او بل بشیر د کندهار دی چې د عبدالکریم استاد زوی دی. هر مسلمان ورور که پیدا کړه په دغه شماره کې ما ته زنګ وکړي: 0 3 0 9 5 1 2 0.
بله، زه ایسان لاګیسان د زابل ولایت څخه اړیکه نیولې ده. زما یو ورور ده چې هغه زلمی نومیې د یو کال کې نادره کړه، کوم چا ولیدی او په دغه شمېره موږ ته زنګ را وویل: 0 0 1 0 1 8 4 8 6 8 8. په دې لمبر دې موږ ته زنګ را وویل چې زه یو لک افغانۍ ده.
السلام علیکم، زه قدرت الله یم د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زما یو د کاکا زوی ده چې د جنرال علي اکا زوی ده، اختر محمد په نامه ده. دا یو نیم کال کېږي په سیابان کې نه ده راته شوی دی. تا ته معلوم دی یا دی خپل زما غږ اوري؟ دغه نمبر دې پېژنې: 0 0 2 1 0 8 3.
وره راځي برادر مې دې دا یاره ته تی ورځ دی واره وچ پیا کې دا لمبه د 0 0 1 0 8 9 2 0 2 1.
زما ورور ده چې هغه جبان مې دا دوه درې کاره کېږي، سل کاره کېږي چې که چا که پیدا کړم، موږ ته به دغه شمېره 0 0 8 9 3 0 3. خلاص، دا د ارادو څخه مننه.
السلام علیکم، زما نوم نعمت الله دی، د هلمند ولایت له شپږ ښارې نه اړیکه نیولې. زما د یو عمه زوی دی چې عزمت الله نومېږې، د هلمند ولایت په نساج سیمنډیکه کې له درکه شوی دی. نو که یې ورته معلومات شي د دغه عزمت الله په باره کې، ما سره یې په دغه شمېره کې ونیسي: 0 0 8 9 1 1 1 9. شمېره زر بیا وایم: 0 0 8 9 1 1 9.
السلام علیکم، بعد سلام معروف ولسوالی، او دا ټیم په فین کې پراته یو چې دی د کور اخلی هغه ټیم موږ په فین کې پراته. زما نوم امان الله دی، د پلار نوم یې عبدالباقی دی. د هغه ورک چې دی د هغه بسم الله نومېږي. نوکرمدې د ټلیفون رابطه د موږ سره ونیسي، که بل چا ته معلوم وي یا د ټلیفون رابطه ورسره یې هلته لري، موږ ته دې په دا الفور باندې زنګ ووایي: 0 3 3 4 3 4 2. بل نمبر دی: 0 3 0 8 3 1 4 2. بل نمبر دی: 0 4 2 8 8. نو که چا ته معلومات یا دا خپل زما غږ دی په خپله اوري، موږ سره دې په دا شمېرو باندې زنګ ووایي چې موږ یې معلومات ورسره وکړو.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شئ چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم: 0 0 0 2 4 3 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شوای ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې اړه چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماقام تر و بجو پورې خپرونې لري.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 مشنوید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان.